السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. یو ساعت خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. د دغه خبرونه ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړی شوی چې ورسته پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند د ناروغي په اړه پکې بحث کیږي. ډاکټر هم را بلل شوی. تاسو دغه پروګرام واوري او کولای شئ چې خپل نظرونه او پوښتنې هم په پروګرام کې مطرح کړئ چې ورسره به درته د ټلیفون شمیرې هم اعلان شي. خو اوس پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب ټولنه وایي دوی اندېښنه لري چې د سولې په خبرو کې به د بیان ازادۍ لاسته راوړنې قرباني شي. د پکتیکا د سروبي ولسوالۍ امنی قمندان له خپلو دو ساتونکو سره وژل شوی او د اروپایي ټولنې مشران نن یو ځل بیا غونډه کوي چې د وکلنې بودیجې پر سر سره سلا شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب ټولنه وایي له دې ویرې لري چې د سولې په خبرو کې به د بیان ازادۍ لاسته راوړنې له منځه ولاړ شي. د دغه ټولنې مشر نجیب شریفي په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی د اندېښنه ځکه لري چې طالبان د بیان د ازادۍ پر اصل باور نه لري او د حکومت مرکزي پلاوي کې هم د رسنیو د ملاتړ کوم استازی نشته.
طالبان به ای اعتقاد ندارن به آزادی رسانه ها و آزادی بیان قسمی که ما در دو
هده دی وای لکه چنگه چه مکتی رو دول سیزو او لحقه مخکلی دلی طالبان ده بیان او رسانه و پا آزاده باور نلری. ده دولت لخوا چه ده سول خبرو تا کمپلاوی تاکل شوی ده رسانه و حتی یو استازه هم پکی نشتا. ده ده جدی اندیخنی وار موضوع شوی که مک ده سول بهیر که ده رسانه و آزاده و نساتو ده افغانستان تا پا یو شاتک دی. خاغلی شریفی دغه څرګندونې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د شپږ میاشتني راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړې. د دغه راپور له مخې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي 20 پیښې ثبت شوې چې قتل، ژوبلېدل، وهل ډبول او د تاوتریخوالي نورې بڼې پکې شاملې دي. د تاوتریخوالي دا شمیرې د تیر 2019 کال د ورته مودې پرتله لږ کموالی ښیي. بل ورته د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دوی د جمهوریت د یو اصل په توګه د سولې خبرو کې د بیان له ازادۍ کلکه دفاع کوي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس 104 اویا مثبتې پیښې ثبت کړي. د وزارت مطبوعاتي مسؤلینو رسنیو ته په استول شوو معلوماتو کې لیکلي دغه پیښې د 633 مشکوکو کسانو له معاینې وروسته څرګندې شوې. په یوه شپه او ورځ کې ثبت شوې دا شمېرې د پخوانیو اونیو پرتله کمې دي، خو له پرون راهیسې 18 کسان دغلته کووید-19 ناروغۍ مړه کړي. افغانستان کې د کورونا ویروس رسمي مثبتې پیښې نږدې 5.5 زره شوي. له دې ډلې 1111 تنه مړه شوي او نږدې 24 زره بیرته روغ شوي دي. د پکتیکا د سروبي ولسوالۍ امنی قمندان له خپلو دو ساتونکو سره ووژل شو. د پکتیکا د امنی قمندانۍ ویاند شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل دوی تېره شپه په ګزمې بوختو چې موټر یې پر خښ شوي ماین برابر شو.
پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ سرپرست امنیه قمندان دریاخان تلاش د غزمی پر مهال باندې و چې د هیبتو یا د نوې کلا په سیمه کې د دښمن په خرخ کړ شوي ماین باندې برابر شوی دی. بدبختانه باید ووایو چې په د خپله د دریاخان تلاش په شمول دوه تنه ساتونکي له ده سره یو ځای شهیدان شوي دي او یو هموی موټر تخریب او له منځه تللی دی.
وسلوالو طالبانو د دې چاودنې مسؤلیت منلی او د قمندان دریاخان په ګډون یې د څلورو سرتیرو د وژلو ادعا کړې. بل لورته درې ملکیان په اورزګان کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې ووژل شول. د اورزګان د والي ویان زړګی عبادي وایي دغه ماین پرون ماښام د اورزګان کندهار ترمنځ پر لویه لاره هغه مهال وچاودید چې د دې کسانو موټر پرې وخوت.
د وسلوالو مخالفینو د شخکړی ماین له عمله درې تنه ولسی وګړي شهیدان سوي دي. یاد ولسی وګړي چې په یو فیلډر موټر کې سپارو او روزګان ته راتلل په دې جمله کې د پخوانی امیر د امنیت نورزی صاحب ورور حاجی کوټوال هم شهید سوی دي.
بلور تا په کاپیسا کې هم چارواکي وایي چې په تاګاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې نن درې ملکیان وژل شوي. د دغو دواړو پیښو په اړه طالبانو څه نه دی ویلي. د اروپای ټولنې مشران نن یو ور بیا هڅه کوي چې د 2.1 ټریلیون ډالرو په ارزښت د وکلنې بودیجې پر سر سلا شي. په دې بودیجه کې د کورونا وایروس له کبله د اوختي مالی زیان د جبران لپاره اقتصادي بودیجه هم شامله ده. دغه رهبران د خپل سرمشریز په لومړیو دوه ورځو کې پر دې موضوع موافقه کې پاتې راغلل. چارواکي وایي داسې ښکاري چې پر دې موافقه د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو ترمنځ لا هم اختلافات شته. دغه رهبران به بیا په بروکسل کې غونډه وکړي او خپل پلان کړي دوه ورځنۍ سرمشریزه یې د نن لپاره هم وغځوله. پرون وروسته له هغې کړکیچ ولاړ شو چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د څلورو نورو شتمنو شمالي هیوادونو له یوې ډلې سره له غونډې ووتل. او د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډله به د روان میلادي کال په دویمه نیمایي کې د هغو بېوزلو هیوادونو لپاره چې کرونا ویروس ځپلي د پور د مودې پر غځولو غور وکړي. د دغې ډلې مالی وزیرانو او مرکزي بانکونو پرون شنبه د نړۍ د اقتصاد پر اعادې تر یو لړ بحثونو وروسته دا خبره وکړه. د نړیوال بانک مشر ډیوډ مالپاس غوښتنه وکړه چې د پور د ځنډولو پروګرام دې د 2020 کال تر پایه وغځول شي. خو اکسفام په ګډون ګڼو نورو مرستندویو ادارو بیا وویل چې د سلګونو میلیونو کسانو غمیزې د مخنیوي لپاره دی دا موده تر 2020 کال پورې تمدید شي.
روغتیا د ژوند شتمني.
افغانستان کې ماسپښین دوه بجې شوې د روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن د ماشومانو لپاره د پولیو پر واکسین خبرې کوو. پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده؟ څرنګه پیدا کیږي؟ او له یو ماشوم نه بل ماشوم ته څرنګه سرایت کوي؟ واکسین تر څه حد خبرېدو مخه نیسي؟ په افغانستان کې د کورونا د وبا د خبرېدو له امله د دغې ناروغۍ په وړاندې د واکسینونو کمپاین هم له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې په ټپه درېدلی چې دې کار د پولیو د نویو پیښو د زیاتېدو خطر هم زیات کړی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په پام کې لري سبا د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پولیو د واکسین یو فرعي کمپاین پیل کړي. د پولیو د واکسین مسؤلین هیله مند چې دغه کمپاین په ترڅ کې به لسګونو زره د 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. په خبرونه کې مو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د واکسینونو د پوهاوي او اړیکو مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب میلمه دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره غلاست.
بلې نوري صاحب، په پیل کې تاسو ته او د تاسو د رادیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول روغ او خوښ اوسئ او د کورونا وبا د آفت نه چې اوس مهال خپل تور سیوری په ټوله نړۍ غوړولې دی خوندي پاتې وي.
بلې مننه ډاکټر صاحب ایوب. بلې قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. په دغه شمیرو کولای شئ چې موږ ته ټلیفون نو وکړي او له ډاکټر صاحب څخه پوښتنې مطرح کړي. 400 او 2 شمیره ده 299-203-540 او په بین المللي شمیرې هم کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. 00-420-221-143-601. د غرض د افغان بي سیمه تاسو ته له شمیرې لاره هم کولای شئ چې موږ ته پیغامونه راوستوي او په پیغامونو کې خپل پوښتنه مطرح کړئ. البته تاسو اوریدونکو چې همدا شیبه زموږ خبرونه اوري، په پیل کې به ډاکټر صاحب دې ناروغي باندې رڼا واچوي، ورته غوښ شئ او ډېر پوښتنه به تاسو ځواب شي او هغه پوښتنه چې نه ځوابيږي کولای شئ چې ورسته په خبرونه کې مطرح کړئ. البته یو لنډ یادونه کوم، د ګوزن ناروغي هیڅ درملنه نه لري، یوازې مخنیوي کېدای شي او هغه هم په واکسین سره چې ماشوم څوزل واکسین شي او د ټول عمر لپاره له ژوند له دغې ناروغۍ خوندي کړئ. پولیو تر اوسه له ټولې نړۍ نه دوره کشوي. افغانستان او پاکستان کې تر اوسه دغه ناروغي موجوده ده او پیښې په وروستیو کلونو کې لا زیاتې شوي او د دې څرکم نه لګیږي چې په نږدې راتلونکو کې به دغه فلج کوونکې ناروغي قابو شي. د کورونا وایروس وبا ته په پام چې ټولې نړۍ سترګې البته واکسین ته غړولي چې کله به جوړیږي، د پولیو د ناروغۍ په وړاندې له مخکې واکسین موجود دی. خپل ماشومانو ته دغه واکسین په ورکولو سره هغوی له داسې ناروغۍ وژغوري چې د ټول عمر لپاره به فلج وي. ډاکټر صاحب رازو تاسو ته تاسو چې د واکسینونو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د واکسینونو د پوهاوی او اړیکو مسؤل یاست، تل به د واکسینونو په اړه په کمپاینونو کې خلکو ته معلومات ورکوي، که په پیل کې راته ووایي چې تر اوسه پورې هم ډیر خلک نه پوهیږي چې پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده، څرنګه پیدا کیږي او له یو ماشوم نه بل ماشوم ته څرنګه سرایت کوي، او د مخنیوي پر لارو چارو به هم وروسته وغږیږو. مهرباني.
بلې نور صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته هم اشاره وکړله، پولیو یو ډیر ساري ناروغي ده چې یا ماشوم وزنی او یا په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي. دغه ناروغي د غایته موادو د لارې نه چې خواړه او اوبه په دغه میکروب باندې ککړ وي روغو ماشومانو ته سرایت کوي. کله چې یو ماشوم خدای مکه په دغه د پولیو په ناروغي باندې اخته شي، نو د چاپیریال 200 نور کوچنیان د خطر سره مخامخ کولای شي. نو په همدغه خاطر باندې لکه تاسو چې هم ورته اشاره وکړه، د دې ناروغۍ لپاره تر اوسه پورې داسې کوم ځانګړي درملنه شتون نه لري. یوازینی غوره او بنسټیزه او اساسي لارې همدغه ده چې ماشومانو ته دغه 2 ساعت کې واکسین، چې هغه هم ډیری وختونه د ټولو کورنیو ته هماغه د دروازو تر شا ماشومان ته ورکول کیږي. نو که چېرته د درنې کورنۍ یا په تېره بیا میندې او پلرونه د مسؤلیت تر کې او خپلو ماشومانو ته په ټاکلي وخت واکسینونه په تېره بیا د پولیو واکسین تطبیق کړي، نو د دغې ناروغۍ مخه لکه چې نورو هېوادونو له منځه وړې ده، په افغانستان کې هم د دې ناروغۍ مخنیوی کېدلی شي او افغانستان هم د نورو هېوادونو په څیر د دې ناروغۍ خلاصون لپاره لاره پیدا کولای شي.
بلې ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړل چې عمده عامل دا دی چې د غایته موادو له لارې چاپیریال ککړیږي او یو ماشوم کېدای شي چې 200 نور ماشومان هم په دغه ګوزن باندې اخته کړي، که په دې اړه لږ معلومات ورکړي چې مثلا څه ډول کوم هغه غایته مواد چې ډیرانونو کې کوټه کېږي وچیږي او بلاخره د باندې ماشومان پرې ساتیري کوي او د دوی د تنفسي لارې نه انتقالیږي، په څه ډول؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، نو دغه میکروب چې دی په غایته موادو کې ژوندی پاتې کېدلی شي. نو له بده مرغه چې موږ او تاسو داسې مناسب هغه د غایته موادو د دفع کولو یعنی په هر ځای کې دا سهولتونه نشته. په تېره بیا د ولایاتو په مرکزونو کې چې هلته ډیر نفوس منګه په غزاینو کې ژوند کوي، نو هلته دغه چاپیریال ساتنه چې دا دغه په تیره بیا د غایته موادو هغه خوندیتوب چې دی هغه په سمه توګه نه کیږي. نو ماشومان هم زمونږ په لکه په خارونو او په کلو باندو کې داسې په آزاد فضا کې غایته مواد یا د تغوت عمل ترسره کوي. نو چې همدغه میکروب غایته موادو کې یعنی ژوندې پاتې کیږي، او بیا د دې چانس ته چې همدغه غایته مواد لکه د هوا د لارې نه او یا هم د انسانانو په واسطه باندې چې هغه باندې لکه بوټان او نور پې ککړیږي او بیا دا کورونو ته انتقالیږي او بیا کورونو کې بیا په خوړو او اوبو د لارې نه هاضمي سیستم ته داخليږي او د هغې لارې نه بیا کولی شي چې روغ ماشومان په دغه ناروغۍ چې د پولیو ناروغي بلل کیږي په دې باندې اخته کی.
ډاکټر صاحب، اوس زموږ اوریدونکي هم په تیر بیا د افغانستان اکثره وګړي چې اوس د کورونا د وبا په اړه غوړي ډیر معلومات ترلاسه کړي، د کورونا د وایروس په اړه هم دوی همدا پوښتنه ډیر مطرح کړي، یعنی مخکې په پروګرامونو کې هم لمونږ چې د کورونا وایروس څومره وخت پات کیږي، دغه میکروب د پولیو څومره وخت ژوندۍ پات کیدی شي او تر څه وخت پورې ډیر فعال وي، یعنی د خطر انتقال شته؟
نو یو ماشوم چې کله په دغه ناروغي باندې اخته شي، تر 14 ورځې پورې په فعال شکل باندې دغه میکروب روغ ماشومانو ته انتقالولی شي. یعنی تر څوارلس ورځو پورې حتی په ځینو حالاتو کې کېدلی شي تر شپېتو ورځو پورې دغه اخته ماشوم نورو ماشومانو ته دغه ایته مواد لار نه دغه میکروب انتقال کړي. نو د شپېتو ورځو پورې حتی داسې اټکل کېږي چې دغه میکروب د نورو روغو ماشومانو ته انتقالولی شي. نو د کورونا آفت چې دی هغه خو البته د پولیو سره فرق په دې لري چې کورونا یعنی د هوا د لارې د پرنجي او د ټوخي د لارې نه هم سرایت کولی شي، خو دلته لنیکه مرغه چې د پولیو دپاره یوازینۍ د سرایت لاره همدغه د غایته موادو لاره ده چې خواړه او اوبه که چېرته په دغه غایته موادو باندې ککړ شي نو بیا دغه میکروب هضمي سیستم د لارې نه د انسان بدن ته داخلیږي او بیا په پولیو باندې ماشوم یا یا کس چې د دې ناروغۍ په مقابل کې حساس یې هغه اخته کولی شي.
یعنی د کورونا د وایروس په نسبت د پولیو د واکسین مخنیوي یو څه اسانه کار دی که حفظ الصحه مراعات شي او نور روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي.
بلې، دا خو واضح خبره ده چې د پولیو لپاره ډېر یو اغیزمن او ګټور واکسین موږ په خپل لاس کې لرو، او د دې ترڅنګ کله چې یو ماشوم په پولیو باندې اخته شي هغه ته که چیرته د پولیو د واکسین دوه څاڅکي ورکړ شي نو هغه په کولمو کې بیا هماغه میکروب چې هلته شتون لري هغه د فقی بیا د یعنی د سرایت چانس یې کمیږي. یعنی که چیرته موږ د پولیو په اخته ماشوم ته هم د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړو د هغوی لپاره هم دغه واکسین ګټور دی. خو له بده مرغه یا له بدبختانه باید ووایم چې د کورونا لپاره خو داسې تر اوسه پورې کوم ځانګړی داسې ګټور او اغیزمن واکسین شتون نه لري، نو له همدې کبله د پولیو خطر د کورونا په پرتله کم دی. خو که چېرته یعنی دغه کمپاینونه چې اوس په ټپه درېدلي دي همداسې دوام پیدا کړي نو لرې نه ده چې د کورونا په څیر همدغسې دا ناروغي هم په چټکۍ سره خپره شي او زمونږ د ټولنې ډېر ماشومان د دې ناروغۍ ښکار شي.
بله، کراته وې چې دیو کورنۍ څه ډول په دې لای شي چې ماشوم یا ماشومان په پولیو باندې اخته دي یا ماشوم کې هغه نه څه ډول راڅرګندېږي؟
بله نورې څه دا خو لکه په پیل کې ستونزمنه یا په آسانه تشخیص نشي کېدلی ځکه چې ډېری هغه د دې نښې او نښانې چې دي هغه د نورو ناروغیو سره ورته دي. لکه په پیل کې ماشومانو ته همداسې تبه او د زکام یا ریزش راز لکه د پزې بهېدل د ستوني درد او حتی په د ګیډې درد دا شی نه پیدا کیږي. او په دې حالاتو کې په ډېرو حالاتو کې کېدلی شي چې ماشوم حتی مړ شي او د هغې د مرګ علت یا لامل یې پیدا نه شي، خو موږ یوازې هغه ماشومان تشخیصولی شو چې هغه په فلج باندې اخته شي، لاس یا پښه یې چې فلج شي د هغې نه وروسته بیا موږ د هغې نه د غایته موادو سمپل اخلو او هغه غایته موادو سمپل بیا د ځانګړو شرایطو له لارې نه بیا موږ تا په هیواد کې هم د دې سهولت نه لرو هغه اسلام آباد ته انتقال او اسلام آباد کې بیا د هغې د غایته موادو سمپل د الکترانیک مایکروسکوپ ته لارې معاینه کیږي او بیا د هغې نتیجه موږ ته راځي چې دا ماشوم په پولیو باندې اخته دی. نو د په ډېرو وختونو کې د دې ناروغۍ تشخیص ستونزمن کار دی، داسې اسانه نه دی ځکه اراض او نښې چې دي د نورو ناروغیو سره ورته دي. یوازې هغه ماشومان چې په فلج یا په ګزار باندې اخته شي لاس یا پښه یې فلج شي نو بیا هغه موږ تشخیص کولی شو، د دې پرته تشخیص یې ډېر اسانه او ساده نه دی.
ډاکټر صاحب، اکثرا خوب دا کم عمر ماشومان دي له نوي زیږیدلو نه پورته تر ډیر وخت پورې سړی نه پوهیږي چې دوی حرکت نه کوي، یعنی په دې معنی دوی نه درېږي تر څو چې یو کلنۍ ته رسیږي. دا هم به ګران وي چې د کورنۍ لپاره پوښتنه چې ماشوم فلج دی ولې مثلا نه درېږي، ولې پلار نه ځي، ولې مثلا لاس نه خوري یا پښه نه خوري یا بل د بدن غړي. یعنی ستاسو په نظر کورنۍ ډېر وروسته متوجه کیږي چې ماشوم په پولیو باندې اخته شوی یا د ګوزن په ناروغي اخته شوی دی؟
بلې نورې صاحب، کله چې په ګوزن باندې اخته شي هغه بیا تشخیص کېدلی شي په اسانه. ځکه چې هغه داسې نرم فالجي هغه کچې ته د لاس او پښه نه یوازې دا چې د حرکت کور کوي نو هغه حرکت داسې حرکت چې په خپل حرکت نشي ورکولی او یا په هغه باندې درېدلی نشي او هغه خپل برته لویږي یعنی ځمکې ته ځان رسوي او نرم فالجي نو هغه آتا کورنۍ خونه خو لکه روغتیایي کارکوونکي په اسانۍ سره هغه تشخیص کولی شي او هغې ته لکه کورنۍ ته دا ویلی شي دا ماشوم په فالج یا په ګزنډ باندې اخته شوی دی خو د که چېرته فالج او ګزنډ باندې اخته شوی نه وي نو دا د هغې نه مخکې نښې چې دي د نورو ناروغیو سره ورته دي نو هغه مهال بیا د دې او د نورو ناروغیو فرق سره نه کیږي خو که چېرته په فالج یا په ګزنډ باندې اخته شي بیا د دې تشخیص لکه روغتیایي کارکوونکي په تیره ډاکترانې په اسانۍ سره کولی شي او کورنۍ هم تر یو حده پورې په هغه کورنۍ چې د سواد کچه یې لوړې ده نو هغه هم کولای شي چې په دې باندې پوه شي چې ماشوم یې په ګزنډ یا په فلج باندې اخته شوی دی
تاسو مخکې یادونه وکړله چې د غایته موادو هغه نمونې سمپلونه د لپاره د تشخیص لپاره لابراتوارونه نه لري اسلام آباد ته استوي په افغانستان کې خدا پولیو ناروغي پیښې ډېرې زیاتې دي او د څو کلونو پر لپسې پیښې هم نورې زیاتېږي ولې تر اوسه پورې د افغانستان د عام روغتیا وزارت نه دی توانېدلی چې د لابراتوارونه په خپله داخل د افغانستان کې جوړ کړي یا په داخل د کابل کې حتی
نوری صاحب تا اصلا ډیر لکه فکر کوم چې زمونږ هیواد په تیرا بیا یعنی په ډیرو پرمختلونکو هیوادونو کې دغه سهولت شتون نه لري نو زمونږ لکه نړیوالې روغتیایي ادارې ته څو ځلې سپارښتنه کړې ده چې موږ ته هغه کیتونه او د دې په دغه برخه کې هغه مناسب روزنیز ټرینینګونه چې دي زمونږ پرسونل ته راکړل شي خو تر دې مقدمه پورې لکه نړیوال روغتیایي ادارې دې لپاره مثبت ځواب نه دی ویلی البته ضرورت یې شته او اوس تر اوسه پورې دغه د غایته موادو سمپل له بده مرغه چې بیا هم په ډېر ستونزمن حالت باندې موږ اسلام آباد ته انتقالو او هلته خو په داسې حال کې چې لکه د هند په هره ولسوالۍ کې دغه سهولت شته دی او هغوی کولی شي چې په هره ولسوالۍ کې خپل دغه د غایته موادو سمپل معاینه کړي او یعنی ما په خپله په ډېرو هغه نړیوالو لکه ناستو کې دا خبره راپورته کړې ده چې کچې ته زمونږ سره لکه نړیواله روغتیایي اداره یا خصوصا هغه ټیکنیکل اډوایزری ګروپ چې دی یا پولیو د پاره چې هغه مشورتي ګروپ دی هغوی د پاره موږ غوښتنه کړې ده چې دغه سهولت په افغانستان کې هم برابر شي چې موږ د دغه ستونزې نه خلاص شو خو تر دې دمه پورې لکه نړیوالې روغتیایي ادارې زمونږ غوښتنو ته داسې مثبت ځواب نه دی ویلی
بلې ډاکټر صاحب تاسو د ښې موضوع یادونه وکړله مخکې له دې چې سټډیو ته راسم د پولیو د ناروغي په اړه مې یو څه پلټنه کوله امیدل چې په 1980 کال کې د پولیو پیښې په ټوله نړۍ کې له 350,000 زیاتې وې او د پولیو یا د ګزنډ ناروغي د مخنیوي د نړیوالو هڅو په ترڅ کې تقریبا 99% دغه ناروغي له نړۍ څخه ورکه شوې ده یوازې پاکستان افغانستان او نایجیریا کې او نایجیریا هم د دغه ناروغي څخه خلاص یو هیواد اعلان شو د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان سمو د مخکې یوازې افغانستان او پاکستان کې دغه ناروغي ډیر زیاته پاتې ده په 2018 کال کې پیښې 22 ثبت شوې وې ډیر کمای پکې راغلی نړیوالو هڅه کړې ده خو په افغانستان او پاکستان کې دغه ناروغي چې دواړه گاونډي هیوادونه دي او ډیر ساده په اسانۍ سره کېدای شي چې خلک یو تر بل تګ راتګ کوي له یو ځای نه بل ځای ته انتقال شي دغه ناروغي ډیر ده یعنی بیا هم د تاسو لپاره لفظي غوښتنو سره سره د روغتیا نړیوال سازمان یا نورو د روغتیا په برخه کې نړیوالو مؤسسو تاسو سره دغه مرسته تر اوسه پورې نه دی کړی یعنی دغه د غوښتنو مو جدي مطرح کړی ده
البته ما خپل سپارښتنه د یو تخنیکی غړي په توګه لکه خپل مقامات ته مور کړی دا او د نړیوال روغتیایي ادارې نه مې هم غوښتنه کړې ده خو له بده مرغه چې په تیر وختونو کې دغه وړاندیز ته داسې ښه پام نه دی شوی، نو وګورو چې دا د نوي وزیر صاحب په راتګ سره موږ که وکولی شو چې نړیوال هم په دې باندې قانع کړو چې دغه سهولت حتی ما په خپل مرکزي لابراتوار کې یو ورځې خپل معلوماتونه راټولول، نو هغوی ما ته دې ډاډ راکړ چې یوازې هغه د یو ډول ماشینونه دي د درې زره په نامه باندې، ویل دغه ماشینونه موږ ته په واک کې راکړل شي او موږ ته کیټونه راکړل شي او زمونږ دغه څه پرسونل چې دی دغه په دې برخه کې ټریننګ کې، نور انشاءالله موږ د دې ظرفیت لرو چې دغه د پولیو سمپلونه همدلته په هیواد کې دننه معاینه کړو او هغه نتیجه هم زمونږ دپاره به د ډاډ وړ ځکه چې په پاکستان زمونږ وډي هیواد دی، یعنی په ډیرو ځایونو کې یعنی موږ کېدای شي د دوی په لابراتواري معایناتو باندې البته شک هم پیدا شي، ځکه ډېری داسې د پولیو مثبتې پیښې دي چې هغه په خپلو پښو ګرځي، حتی موږ لیدلي دي چې بیخي لکه کرکټ او داسې د فوټبال لوبې کې برخه اخلي خو بیا هم هغه دوی مثبت راوستلي دي، نو تر څو پورې چې البته پاکستان د پولیو نه خلاص نه شي نو د مونږه چانس د پولیو د خلاصون د پاره نشته، ځکه چې زمونږه غاټول لکه واک او اختیار د دوی سره دی، نو که دوی هر ډول معاینات مونږ ته نتیجه راکړي بیا هم مونږ د دوی سره سپیناوی نشو کولای، ځکه چې زمونږه لکه د موټر سټیرنګ او
ډاکټر صاحب تاسو به هم شک پکې کوئ دغه سمپلونه چې اسلام آباد تاسو ته ویل کیږي، یعنی په هغه کې به هم په دې معنی چې یو درست نه وي درغلي به پکې کیږي چې وخی چې په افغانستان کې هم دغه د پولیو پیښې ډېرې دي و نظر پاکستان ته
ولاد تاسو خو یعنی کزنه درته يم چې د تخنیکی اړخ بعضی وخت یعنی موږ په خپل لیدلې چې د پولیو مثبتې پیښې د دې د غفال چې د غزنډي چې د بیر تخپل لومړني حالت ته نه راګرځي، خو بیا هم د غزنی ماشومان چې دی هغه ماتاسته ویل چې اته مونږ ولیدل چې بيخي فوټبال کوي کرکټ کوي، نو فالج ماشومان یا په غزنډه خپل ماشومان چې ته دې ورته لري، نو دا سی او شک او هغه په زینو حالاتو کې رامنځته کېدل شي، نو دا د دې شک د مخنیوي په خاطر باندې یعنی کچې ته نړیوال او خصوصا زمونږ د عام روغتیا د وزارت مقامات ته غټي کتاب پام وکي دغه سہولت په هیواد کې نه برابر کې دا ډیر صحیح نسبت دی ته چې په لوړ قیمت سره مونږ د خپل سپلونه اسلام آباد ته انتقال کوو، بیا هم په ځینو حالات کې مونږ د شک او تردید سره مخامخ شو.
بله ډاکټر صاحب، په پاکستان کې هم د پولیو پیښې مخ په زیاتېدو دي، د روان کال پیل راهیسې په دې هیواد کې د 85 نوي پیښو د ثبتېدو خبر ورکول شوی دی او ډېرې دغه پیښې هم په خیبر پښتونخوا ایالت کې ثبت شوي چې د مونږ ډېر سرحدي ولایتونه ورسره تړلې دي. تاسو په دې نږدې راتلونکي کې او بخې سر له سبا بخنه غواړم یو فرعي کمپاین پیلوي، البته په ختیځو څلورو ولایتونو کې دغه کمپاین په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې څو ورځې به دوام کوي او څومره هلمن یاست چې په دې کمپاین کې به وکړی شي، څومره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي؟
بلې نوري صاحب، لکه تاسو چې ورته اشاره وکړله د پولیو ورغاړه ډېرې مثبتې پیښې د پولیو شتون لري، بل دغه درې ولایتونه زمونږ چې دي ختیځ ولایتونه ننګرهار کونړ او لغمان د دې وګړي زیات چې دي اخواته تګ را تګ لري، نو دغه وایرس سرحد نه پیژني، د سرحد نه دواړو خواو ته لکه انتقال د دې هم د انسانانو په واسطه باندې کېدلی شي، نو موږ هم داسې لازم وګڼل چې په دغه ولایتونو کې تاسو پوهیږئ چې اوس خو د کورونا آفت له کبله نږدې څلورو یا پنځو میاشتو راهیسې موږ کمپاینونه نه دي ترسره کړي، نو دا لومړنی او ځانګړی یوازینی کمپاین دی چې په ختیځ حوزه کې موږ ترسره کوو په دې درې ولایتونو کې ننګرهار لغمان او کونړ ولایتونو کې، نو په دغه کې د خاص تدابیر نیول شوي دي ځکه چې د کورونا د آفت انتقال لپاره د پولیو هم لکه مناسب ګڼل کیږي، ځکه چې همدغه د واکسین بوتل یا ویل چې د یو کور نه بل کور ته انتقالیږي، او بیا که چېرته یا هغه کسان چې دغه د پولیو واکسین تطبیقوي، نو د دوی روغتیا هم باید په پام کې ونیول شي. چې دا لکه داسې اشخاص مونږ تر ډېره بریده ګمارلي دي چې یا دغه ناروغي په بشپړه توګه تېره کړي، یا بیا د دغه ناروغۍ نه خوندي پاتې. چې دغه د دې په څنګ کې په دې کمپاین کې ځانګړنې دا ده چې مونږ هر ټیم ته دوه لکه هغه د میکروب د پاکولو محلول یا سانیټایزرونه ورکوو د ورځې په اوږدو کې، او دوه ماسکونه دې ټیم ته ورکوو د ورځې. نو دا دوی په ځانګړو شرایطو باندې دغه واکسین کوچنیانو ته تطبیقوي، حتی هغه واټن هم به دوی په پام کې نیسي. او د بلې خوانه که چېرته هغه د پولیو د واکسین د ویال یا د بوتل هغه ډراپر یا هغه څوک چې ده که هغه د ماشومانو د خولې سره په تماس باندې راځي د لاړو او د نورو، نو بیا به ورته هغه ډراپر یا هغه څوکه د پولیو د بوتل هغه به ورته بیا بدلوي. نو دغه کمپاین کې مونږ کوښښ کوو چې دغه د درې ولایتونو د پنځو کالو نه ښکته ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکو، او دا تک را تک چې په دغه ختیځه حوزه کې د پولې نه غاړه وګړو سره شته، نو دغه د سرایت چانس دغه واکسین په واسطه باندې مونږ محدود کو.
تاسو یادونه وکړه چې د کورونا او بعد خپرېدو په خاطر باندې د پولیو واکسینونه په افغانستان کې په ټپه درېدلې دي. د پولیو واکسین خو تاسو په کال کې څو ځلې پلان کړی وي، او یو ماشوم ته څو ځلې باید دغه واکسین ورکول شي. اسې صحیح لري چې د دغه واکسین د په ټپه درېدو له وجې په افغانستان کې به څومره پیښې ډېرې شوې وي؟ موږ داسې اسایل لرو چې د روان کال د 2020 کال چې تر اوسه لا پای ته نه دی رسیدلی، په افغانستان کې ویل کېږي چې 9 نوې پیښې ثبت شوې، 19 په جنوبي ولایتونو کې دي. تاسو سره هم داسې شمېرې شته؟
بله، که چېرته مونږ د تیر 2019 کال سره پرتله کړو، دغه اوس مهال د هغه وخت سره، نو په تیر کال کې مونږ ټولې مثبتې پیښې 9 ته رسیدلې وي. اوس هم تاسو ورته اشاره وکړه چې تر دې مهاله مونږ 9 مثبتې پیښې لرو. د بلې خوانه دغه اوس مهال چې دی دغه موسم چې دی د پولیو د وایرس د انتقال لپاره دومره لکه زیات د اندېښنې وړ نه دی. دغه د سپتمبر اکتوبر او نومبر په میاشتو کې ډېر زیات د پولیو خپل سر راپورته کوي. نو دا چې اوس وخت کې دغسې د معافیت خلاف ماشومانو کې شتون لري، نو د دې اټکل شته دی خدای وکړي چې دغه حالت بدل شي، او دغه د کورونا وبا آفت په ټولې نړۍ نه لکه ټول شي، او په تیره زمونږ ماشومان هم دغه ناروغۍ نه خوندي پاتې شي، او مونږ داسې چانس پیدا کړو چې ماشومان ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړو. د دې پرته یعنی د دې ډار او ویره شته چې په دې راتلونکو څو میاشتو کې که چېرته حالت همداسې دوام وکړي، نو د پولیو د وایرس د سرایت چانس ډېر زیات دی. البته دغه پیښې کېدلی شي چې لکه اوس مهال چې 9 ته رسېدلي، دې 2-3 برابر زیات شي. نو وګورو چې لکه مونږ څه کولی شو، او حالات مونږ ته څومره اجازه راکولی شي چې مونږ ماشومان د پولیو په وړاندې خوندي کړو.
په دې به بیا هم خبرې وکړو. دا خو یوازې په دریو ولایتونو کې تاسو دغه د کمپاین ویلې، حتمن به بل کمپاین هم لري په پام کې. په بلې قدرمنو اوریدونکو، تر اوسه مو که خبرونه نه وي اوریدلې، د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده. نن د ماشومانو لپاره د پولیو پر واکسین خبرې کوو. په خبرونه کې مو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د واکسینونو د پوهاوی او اړیکو مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب میلمه دی. تاسو هم کولای شئ چې پوښتنه لری مطرح کړئ د ازادي راډیو د ټلیفون لارې چې مخکې اعلان وکړ، او د غراز د افغان بي سي مت سوات له شمیر لارې هم کولای شئ چې پوښتنه مطرح کړئ. د روغتیا په اړه لوی لنډ خبرتیا ورسته تاسو ته واردر کوو.
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
د کورونا وایروس اومده نشي، تا تبه، ټوخی او د سا بندیدل دي.
ازادي رادیو د د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوریز نوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. په خبرونه کې مو ملي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د واکسینونو د پوهاوی او اړیکو مسول ډاکټر ګلا خان ایوب مل مده. البته مخکې یادونه وکړه چې د خبرونه تر پای را سره ووسیږي ډاکټر صاحب ایوب ډیر د دغه واکسین یا دغه پولیو پر مختلف اړخونو رڼا واچوله، پر واکسین خبرې وکړلې. په تیر خبرونه کې مو هم پر دې واکسین خبرې وکړلې. واکسین څه ډول دی، لڅه شي جوړ شوی دی، او څه ډول کېدای شي چې یو ماشوم پر دغه ناروغي لاخته کېدو وژغوري. د هغه موضوعاتو چې مخکې مو مطرح کړي وو اوس هم ډاکټر صاحب پرې رڼا واچوله که وکولی شي تاسو هغه پوښتنې مطرح کړئ چې تر اوسه پورې مو تاسو لپاره نوې دي او مخکې ډاکټر صاحب هم هغه ته اشاره نه ده کړې. مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او لکوم زم ټلیفون کړی دی.
بله سلام علیکم. نور صاحب سلام. عرفان الله شرفي له کاپتا ولایت څخه غواړم فالینا.
بله تاسو څه پوښتنه لرئ؟
نور صاحب ما دا ډاکټر صاحب محترم نه دا پوښتنه ده چې دغه پولي او دغه کوم کمپاین نه چې مثلا دا په درې ولایتونو کې اوسېږي دا په بیت په سونه موده کې په دغه دیار کې سیمو کې وشي مثلا لغمان ده، کونړ ده او ننګرهار ده. په دغه سیمو کې دا نو سونه میاشت یو میاشت کې یو میاشت نه دیار کې او دا کا یعنی په یو میاشت په اندازه ونه راځي دا ماسوم څه شي یو د دې کمپاین وزن دي دا ماسوم په ګوتن دخته شي.
بله مننه پوښتنه واوریدل شو ډاکټر صاحب ایوب. که تاسو پوښتنه یاداش کوي مونږ څو اوریدونکو اخلو او ټول پوښتنو ته بیا ځواب وایي. بله بله اوریدونکو دی زابولای صاحب زموږ همیشنۍ همکار، مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ.
ډیر زیاته مننه کوم نوري صاحب سلام. تاسو ډاکټر صاحب اوریدونکو ته نوی راز زابولای دا وخت لګزینې پړی کې کوم ډاکټر صاحب پوښتنه می همدا ده ډاکټر صاحب څو دوري واکسین یعنی یو ماشوم له پولیو نه له ګزون نه ژغورلای شي او آیا دا اوسنی حالات او اوسنی وخت وخت چې واکسین نور کول کی رانه ماشومان ته څلور میاشتې یو واکسین نه وخور دا خلاب کوم مشکل ده ما بین سکی کنه مننه.
بله من نزاب الله صاحب بل اوریدون کای دی مهربانی وکای ځان راو پیژنې. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده. د ماشومان لپاره د پولیو پر واکسین خبرې کوو، پوښتنه مطرح کړئ مهربانی.
رامن نریا ساتاسو محترم ډاکټر صاحب سمې علماء مبارزیم له فکټکانه.
بله مبارز صاحب زموږ همیشنۍ همکار، مهربانی وکړئ پوښتنه مطرح کړئ.
ډاکټر صاحب محترم خدا پوښتنه لرم چې دغه د کورونا البته ډیر بخښنه سره دا پولیو ضد واکسین کوم هیواد کې جوړیږي او تشکیل کوونکي ټوکې کوم دي او همدارنګه کچیرته یعنی په عمومي ډول خود واساس کې یو ماشوم ته ورکول کیږي کچیرته د دې نه زیات او یا کم ورکول شي تاثیر به کنه.
بله مننه مبارزه بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او لکوم زم ټلیفون کړئ. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده خپل رادیو مو ګول کړئ مهرباني.
زمونی فکر لا درځم چې خبرې کوم چې نتورې په صحیح مرکز کې
پښتنه مطرح کړې مهرباني.
دا یو ما دا یو ځه در کوی ساده په دا نه تاسو څنګه وته وو بخښه دا څه صاحب نو مخ دي صحیح کېږي دا علامه خو دا چې دا څه وی چې دا هغه خامخه دا یو عضو خامخه خپل کې او د هندل څخه کوم کلیان چې ما به وره خپل کې یعنی یو اندام یا د څو اندامونو کمزوري پیدا کې دا زموږ لپاره اسمنه پیسه ده موزه د اساس تاسو باندې نه ده دا چې خلک چې دا کوم واکسین استعمالي اگر زکاران دي او دا زکاران خوران په نکته باندې دی ورولې دي او بالکل څن دا واکسین د مثبت دوا او مثبت اته درجه هم باندې کې نه ساتل کیږي مخکې چې تاسو په دندل ته ورسې دره نو هغه به ساده واکسین ته خلک ساتي.
بله
بله بخښنه غواړم برګیټ دې وسه دی د ټول دنیا وخه کار کوي چې د بلیچو کار نه کوي خو دا هم زموږ سره سره کوم دی سم چې کینن کې د بلیچو کار نه کوي.
بله مننه. بله مننه کور ودان ډیر پختنه مطرح کړلې اتمن ډاکټر صاحب ایوب تاسو به اتمن یاداش کړی وي پډی روبانې زپونه شم غاګه سم نه اوریدل کېده په دې هله چې تاسو سم اوریدلې وي بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه د کلکل ټلیفون سم نه اوریدل کېږي ک په عین زمان کې رادیو نشي اوریدلی، یوازې موږ سره خبرې وکړي چې لټول سره وکولای شي وغږیږي او ټول هغه ستاسو غږ سم واوري. مهرباني وکړئ. بله ازادي رادیو ده. بله د څو د خپل پر لطفا ټلیفون نه مکوي. بله یو بل اوریدونکو هم د تخنیکی همکار اشاره کوي چې منتظر پات شوی دی. مهرباني وکړئ.
ولاد نور صاحب تاسو ته محترم ډاکټر صاحب او راجر ټول اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم.
وعليكم السلام. تاسو
څوک؟ ا نورستان ولایت مقاری محمد مدني خبرې کوم. جناب نور صاحب.
بله قاری صاحب تاسو هم زموږ همیشنه همکار وای. پښتنه مطرح کړئ مهرباني.
بله پښتنه مدا ده جناب نور صاحب، تاسو هم خوش بختانه په هندستان کې دغه علاج ناروغي کته ډیر کم ده. ولې دلته هغه سد بیماري بېخي ډېر زیات دي. کړه دلته هغه ماشومان اکثر دوه کال یا کال یو کلن ماشوم شو په دې مرض باندې ډېر اخته کېږي. نو د دې څه وجه ده چې لږ معلومات ډاکټر ته ډېر راکړي. دغه سد بیماري په نورستان کې بېخي عامه ده. او بل دغه پیلو په اړه سوال دا ده چې دغه پیلو هغه کم ماشومان ته ورکول کېږي، دا خو هغه د مرض علائم نه مخکې ورکول کېږي. نو په دې اړه ډېر خلک شکمن دي چې دا څنګه مطلب ماشوم دا بیماری باندې اخته نه وي او غوښنه مخکې ورکول کېږي. په دې اړه هم ډېر خلک یعنی سوالونه کوي دا څنګه یوازې په افغانستان کې چې نور نړۍ کې داسې نه کېږي.
مننه کور ودان. بلې قدرمن اوریدونکو د څو شیبو لپاره ټلیفون نه مکوي. پوښتنه ډیره مطرح شولې او ډاکټر صاحب ایوب ساسو پوښتنه جواب کی. ډاکټر صاحب ایوب، دغه د پولیو د واکسین په اړه اکثرا له اوریدونکو سره پوښتنه دي چې د واکسین څه ډول واکسین دی، چیرې جوړیږي؟ او عینه پوښتنه عبد العزيز غالب د مرجع څخه هم د ازادي راډیو د افغان بي سیم لاره په استول شوی پیغام کې مطرح کړی دی. واکسین څه ډول واکسین دی، چیرې جوړیږي؟ او آیا د پولیو مخنیوي شي کنه شنی ولا کله دی پایل کو؟ مهرباني.
بلې نور صاحب، لکه چې تاسو ورته هم اشاره وکړه، واکسین البته خپل ترکیب چې ده همدغه میکروب چې دغه ناروغي مل تراوړي خپل په ترکیب کې همدغه میکروب ده چې دغه میکروب کمزورې شوی ده، د ناروغي د مل تراوړو قابلیت نه لري. او د دې په څنګ کې د دې میکروب سره یو ډول پوتاشیم مالګا ده، اغه ور سره یو ځکیږي او یو انټي بیوټیک په ډیره کم اندازه د نیومایسین په نامو باندې. او بل دغه اوب مونږ تاسو چې الهی نعمت ته او د ماغي باندې مونږ تاسو ژوند دیو، دغه څلور شینو نه پرته نور د پولیو په واکسین کې بل هیڅ تاسو کوم تو کې نشته دی چې اغه باندې مونږه حساب وکړو. نو خپل دی زه تکراروم چې همدغه د پولیو د ناروغي د وایرس خپل کمزورې شوی حالت ته د پوتاشیم مالګه دا نیومایسین په نامو یو کوچ انټي بیوټیک ته په ډیر کم مقدار او اوبه دغه څلور شینو نه د پولیو واکسین جوړ دی. او د دې ورخواته نور کم شه
په دې ترکیب کې شتون لري. زموږ اوریدونکو زابلی د پښتنه کړي وای یو بل پښتنه مطرح کړي و چې د واکسینونو په کمپاین کې چې اوس یو خلار مسته شوې ده، د خلار د کېدای شي
بلې د لکه کچته اوس په تبن خلار عمل ته شوې ده. کچته مونږ او کولای شو چې د کورونا وبا افات دا هم اوس لکه پټول نه لای باندې پتی ربه په افغانستان باندې خپل تور سوی غړولې دي. نو کچته دغه افات سرایت لکه د پولیو د واکسین په واسطه باندې هم کېدل شي، ځکه چې هم دغه د پولیو واکسین کچته یو ماشوم په دې ناروغي باندې اخته دی، هغه په خپل کې د پولیو د واکسین ویل چاچ کی چکه بیا د لکل لوا بولاړي بیا په دې ویلا باندې ولګيږي غبل کور نه ته امدا غسي انتقال دلې شي. نو دغه حالات کچته امدا سي دوام کوي. نو کده شي نړیواله روغتي اداره د زنګولو شرایط په پام کې نیولو سره موږ ته اجازه راکړي چې بیا موږ دغه واکسین تطبیق کو. خو کچته لکه موږ وکولې شو چې لکه درې ځلې دغه واکسین تطبیق کو بیا د لکه دغه تشه چې دا چې اوس مهال رامنځته شوی دا دغه ډکېدلې شي خو دا هم د وخت نه لري خبره ده مونږ بیا هم لکه خپل زمونږ اداري پلان کړی دی چې د اگست په میاشت کې یو فری کمپاین په هغه ځایونو کې چې د خطر سره مخ دي د پولیو په هغه ځایونو کې اجرا کو او د اگست نه خواته سپتمبر کې بیا مونږ سراسري کمپاین ترسره کوو خدا به وګورو چې لکه د کورونا اوبا مونږ ته اجازه راکړي او کنه خو بیا هم مونږ کوشش کوو چې د پلان سره سم دغه دوه کمپاینونه اوس مهال پلي کړو.
بلې ډاکټر صاحب د مبارز پښتنه تاسو له پکتیکا نه جواب کړه په یو ډول باندې د کافیسا نه یو او لومړني اوریدونکو پښتنه مطرح کړې وي تاسو ځان سره یادښت کړی وي او بل دغه رضاکارانو موضوع او د واکسین چې په څو درجو کې که وساتل شي ماسریت لري کنه واکسین خپل هغه ماسریت لاسه ورکوي کبه دی اړه لرنو چوي او ورډن کو د پښتنه مطرح کړي وي
امبل دی ورډن چې خو البته د ډیر خټ کو ته اشاره وکړه واکسین لکه د ماشوم په څیر دی ماشومان لکه موږ او تاسو چې د سړې سړې هوا نه هم ساتو د ګرمۍ نه هم ساتو نو همدا چې د پولیو واکسین خو خیر که هر څومره سوړ وساتل شي دا ګټور دی یعنی دا نه خرابېږي په سړه هوا او په منفي تودوخه کې که چې په یخ کې وساتل شي نه خرابېږي خو ځینې نور واکسینونه دي زمونږ بیا هغه کچیرته د حرارت درجه منفي ته لاړ شي یا د صفر نه ښکته شي نو بیا دا واکسین پکې خرابېږي نو لکه دی اوریدونکو چې ورته اشاره وکړه د پولیو او نور واکسینونو لپاره لکه معیاري د واکسین د ساتلو درجه چې د 2 درجو سانتیګراد پورې ده دا رښتیا هم کچیرته د 2 درجو نه دغه واکسین په لوړه درجه کې سره مخامخ شي خصوصا په ډیره ګرمۍ کې لکه د اوړي په ماه په موسم کې چې د حرارت درجه په ځینو ولایتونو کې زمونږه 40-30 درجه سانتیګراد ته رسیږي نو په دې کې بیا خپل هغه قوت بیا د لاس ورکوي او د واکسین خپل موثریت د سوال لاندې راځي نو د واکسین ساتل لکه مخکې چې ما ویلي ځانګړو شرایطو په تیر بیا هغه 2-3 درجه سانتیګراد حرارت کې ساتل دغه مناسبه درجه د حرارت ته د دې پرته یعنی کچې ته د لوړ حرارت سره مخامخ شي په تیر بیا د زیاتې مودې لپاره بیا د لنډې مودې لپاره هم کچې ته د لوړې درجه حرارت سره مخامخ شي واکسین خپل هغه قوت
لومړنی اوریدونکو کاپیسا نه پښتنه مطرح کړې وې زه په نوم تاسو یادښت کړې وې ډاکټر صاحب
نو هغه ویلې چې دا هغه پیغام نه زمونږ اوریدونکو ویلې چې د پولیو واکسین تاسو اوس مهال په لغمان ننګرهار او د کونړ په ولایتونو کې اجرا کوي آیا د دې واکسین لکه په نورو ولایتونو کې د دې ضرورت نشته په نورو ولایتونو کې هم د دې ضرورت شته خو اوس مهال مونږ تاسو ته ارزو کوي چې لکه د کورونا د وبا د آفت لکبله چې خپل همدغه د واکسین تطبیق هم د دې ناروغي د دې کورونا د سرایت لپاره یو فرصت ده نو د ځانګړو شرایطو په پام کې نیولو سره مونږ کوښښ کوو هغه ځایونه اول خو هغه ځایونه په ګوته کړو چې هلته د پولیو د سرایت چانس ډیر زیات دی خطر یې ډیر زیات دی مونږ اول هغه خطر کابو کو او د هغې نه وروسته بیا لکه هغه ځایونه چې په دویمه درجه د خطر سره مخامخ دي یا ډیر لږ د خطر سره مخامخ دي لکه دا اوریدونکو په ځواب کې باید دا شوي ما د مونږ هغه ولایتونه چې د پاکستان سره په پوله واقع دي په دغه ځایونو کې د پولي دواړو خواو ته د پولیو د وایرس په سرایت چانس ډیر زیات دی یعنی لکه د هیواد سویلی او سویل ختیځ ولایتونه او ختیځ ولایتونه په دغه 14 ولایتونو کې مونږ نږدې هر میاشت به کمپاین ترسره کوو د همدغه کبله چې دلته زیات د پولیو د وایرس په سرایت خطر ډیر زیات و مګر په ځینې ولایتونو خو په تیره بیا په کابل سره د دې چې ډیر زیات نږدې شپږ نیم میلیونه وګړي په دې کې ژوند کوي او دلته لکه د خلکو د چاپیریال حالت هم داسې ډیر ډاډمن نه دی خو دلته لکه مونږه واکسین غدرید زلی په کال کې چې تدبیر کوي څلور زلی نو ټول زیاتو ماشومان ته مونږه لاسرسی لرو او ډیرو ماشومان ته مونږ واکسین ورکوو. دلته د پولیو د سرایت چانس بیا هم د نورو ولایتونو په پرتله کم دی. نو په دغه ځایونه چې دي تخنیکی کمیټه ده او هغوی دا ځایونه په ګوته کوي چې کوم ځایونو کې لکه د خطر سره ډیر مخ دي، کوم په متوسطه اندازه د خطر سره مخ دي او کوم یو د خطر سره یعنی ډیر زیات مخامخ نه دي، نو هغه ځایونو ته په کتو سره دغه واکسین مونږه کټګوري کاوه.
ډیر نور اوریدونکو د افغان بسم الله لري هم دغه پوښتنې مطرح کړې. وحید بارک له هلمند لیکلي، په هلمند کې هم د همدې د پولیو واکسین پیښې په وروستیو کې ثبت شوي دي. وایي په هلمند کې به دغه د پولیو واکسین کله تطبیقیږي؟ که په مجموع کې په ټوله کې اوریدونکو ته اوس ووایي چې پرته له دغه څلور ورځني کمپاین چې د افغانستان په ختیځو درې ولایتونو کې تاسو سبا پیلوي، لوی کمپاین څه وخت په پام کې لري چې په ټول افغانستان کې تطبیق شي؟
مونږ هو البته مخکې ما اشاره ورته وکړله چې یو فری کمپاین مونږ په اګست په میاشت کې پلان کړی دی چې په هغه کې هلمند هم شامل دی. نو دغه څوارلس ولایتونه چې د پاکستان سره په پوله باندې واقع دي، نو په دغو کې مونږ فری کمپاین ترسره کوو. البته د کورونا دوبا د خبرېدو دغه ځانګړي شرایطو په پام کې نیولو سره، نو او د سپتمبر په میاشت کې بیا موږ سراسري کمپاین ان شاء الله په پلان کې لرو چې تر سره کو. نو
بلې د پښتنه به جواب شو. ډیر نورې پښتنه مطرح شوی دي، البته اوریدونکو لکه چې بلال له خو څخه مخکې ستاسو سرګندونه و نه اوریدل چې ولې د غایته مواد او سمپلونه پاکستان ته د تشخیص لپاره استول کیږي، کله نور ته جواب ورکړي ځکه مخکې تاسو په دې باندې رڼا واچوله.
نو زمونږه دا غوړیدون کې چې د خوست ولایت نه البته دا مهمه پښتنه راپورته کړې ده، نو مونږه خطر خپل اړخ کوخخ کوو چې دغه سہولت په افغانستان کې دلته مونږ ته مهیا شي. او لبد مرغه تر اوسه پورې لکه هغه نړیوالې روغتیايي ادارې او زمونږ دولتي مقاماتو لکه د عامې روغتیا د وزارت مقاماتو په دې اړه باندې کوم هغه قدمونه چې ایښي دي هغه لکه تر دې دمه پورې لکه ډېر ګټور نه و. نو وګورو چې په راتلونکي کې مونږ په دې اړه باندې څه کولی شو. دغه نوې اداره خصوصا دغه نوې وزیر صاحب چې راغلی دی، نو د دې نه زمونږ هیله دغه ده چې نړیوال په دې باندې قانی کې چې دغه سہولت په افغانستان کې برابر کی. نو دا کېدای شي نو دوی مونږ ته داسې وایي چې دا ډېر زیات لګښت ته ضرورت لري او دغه اوس چې دی کوم دغه طرحه د سمپلونو د معاینې دپاره په لاره اچولې ده، دا دوی ته دوی وایي چې ارزانه ده. او بیا هم که چېرته په هیواد کې پیدا شي نو اعتبار به هم هغه ساتلی وي او د بلې خوانه سهولت به وي او یو ځل مصرف به وي، دغه بیا بیا ځلې مصرفونو نه به هم مخنیوی وشي، دغه به هم کنټرول شي.
بله مننه ډاکټر صاحب ایوب، مخله دی چې البته خبرونه تر پای تر رسیدو ته ډیر ودقی وخت لرو، بیا به دغه کمپاین د تطبیق په اړه باندې وغږیږي چې خلکو څه غواړي او دغه راز له دینی عالمانو او نور. خو یو پوښتنه چې بیا هم د پولیو له ناروغي سره ډیر تړلې ده، محمد حسن قلمیار مطرح کړی د تخار لشکمش نه، یو ځل بیا په دې باندې رڼا واچوي چې پولیو واکسین د کومو ماشومانو لپاره دی که په لنډ، او دغه واکسین چې ماشوم ته ورکول کیږي اغیز څه ډول دی؟
نو د قلمیار صاحب د پښتنې په ځواب کې باید وایي ما چې د پولیو ماشومان د پولیو واکسین چې دی د 15 کالونو ښکته ماشومانو ته مونږ په کمپاینونو کې ورکو. د دې په پرته دغه واکسین په ټولو روغتیايي مرکزونو کې شتون لري او هغه ماشومان چې عمر یې د 2 کالونو ښکته وي نو هغه کولی شي چې په هر روغتیايي مرکز کې دغه ماشوم دغه واکسین په وړیا ډول سره ماشومان ته تطبیق کی. دغه واکسین چې د خپلې د لارې نه هم تطبیق کیږي چې دا بیا لکه په کلمو کې بیا د لږ وخت لپاره تم کیږي او بیا د هغه په مقابل کې وجود انټي باډي جوړي یا د هغه د دې میکروب ضد همدغه کلمو کې د ماشوم پیدا کیږي او بیا کله بل ځل د پاره دغه میکروب بدن ته داخليږي نو بیا دا میکروب بدن یې پیژني او دغه د خپل قابو لاندې راولي او نه پرېږدي چې هغه ناوړه اثرات په وجود باندې پاتې شي. او د دې په څنګ کې لکه مونږ د پولیو زرقی واکسین یا د پیچکاری د لارې نه هم ماشومانو ته تطبیق او هغه د ټولو روغتیایي مرکزونو کې دا هم ماشومانو ته چې عمر یې تر یو کال پورې په درې خصوصا د درې میاشتې نه په عمر کې دغه ښه موقع ده چې ماشوم ته تطبیق شي. نو که چېرته زمونږ هیوادوال دغه خپل مسؤلیت په ښه ډول سره ادا کړي نو زمونږ ماشومان هم د دغه وژونکي او تلپاتې معلولونکي ناروغۍ نه خوندي پاتې کېدلی شي او زمونږ ټولنه هم لکه د نورو هیوادونو په څیر د دې ناروغۍ د ګواښ نه خوندي کېدلی شي.
بله ډاکټر صاحب ایوب راځو هم دغه ورسته کې په دې باندې لږ رڼا واچوي چې دغه کمپاین په ترڅ کې په لغمان، ننګرهار او کونړ کې څومره ماشومان تاسو په نخ کړی یعنی په پام کې لري چې هغه ته د واکسین ورکول ورکړی او څومره دا دا یاس چې خلک به تاسو سره همکاري وکړي دینی عالمان او نور ځکه کمپاین خې تطبیق په دواړو لورو پورې تړلې هم په تاسو پورې او هم په ټولنې په هغه برخه پورې چې تاسو حالت تطبیق کوي دا کمپاین.
نو دا کمپاین موږ د دغه ولایتونو د دې ولایتونو کې چې تاسو یې نوم واغست لغمان، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې نو دې کې د ټول هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کالو نه ښکته دي نو هغه ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکوي. البته د دې کار د پاله موږ وارد مخه هغه مناسب اشخاص ګمارلې دي هغه د فارم لکه یو ورځې روزنیز ټریننګ په لار باندې چولې او خصوصا ما تاسو ویل چې دا کمپاین د نورو سره ځانګړنه ده دا چې دلته د کورونا او بعد افت د خبرېدو د مخنیوي لپاره ځانګړی ټریننګ دی رضاکارانو ته ورکړل شوی دی. ان شاء الله چې دا ځانګړي لکه تدابیر چې دی دوی به په پام کې نیسي اما غدوا د ورځې دوه مسکونه به دوی ته ورکول کیږي د بل خانه غد د میکروب د پاکولو محلول چې دی سانیټایزر د دینه به هم په کې استفاده کوي او د دې پرسن لکه غواټن مناسب واټن چې دی هغه به هم په پام کې نیسي او د بل خانه کده غد ډراپر یا د واکسین د ویل اغه ساری یا څوکې د ماشوم د خلی سره یا د بدن د نور د سیګورو سره چې غیر لکه لواب په باندې ککړی نو بیا دا ورته بدلیږي او نور ماشومان ته د دې خاطر چې سرهتونه کی نو دا ځانګړي تدابیر دلته په پام کې نیول شوې دي. ان شاء الله چې وګورو چې نتیجه به څه یو خو موږ هیله دادا چې دا کمپاین په خیر سره تیر شي او په دې هیله چې ماشومان د پولیو او د کورونا د افت نه خوندي پاتې
بل په دې هیله چې دا کمپاین چې اوس په لیګي فرای کمپاین او هغه هم پنځه میاشتې په ځند په دغه دریو ولایتونو کې ټول ماشومان چې تر اوسه پورې له دغه واکسین به برخې دي دغه واکسین واخلي او البته د کورنۍ غړي په دې کې ډېر مهمه ونډه لري چې دوی خپل ماشومان واکسین کړي. د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د واکسینونو د پوهاوي او اړیکو مسول ډاکټر ګل خان ایوب لتاسو مننه قدر من اوریدونکو لتاسو هم مننه چې په دې پروګرام کې مور سره ګډون وکړل. د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه و مانوري نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق یار په مرسته پر مخ یوړه. په دې هیله چې هم د پولیو له ناروغي په امن کې اوسې او هم د کورونا وبا چې په افغانستان کې خبره شوی په امن کې اوسې تر بلې خبرونې مو په لوی پاک سپارم.
عاشقی سپ حسیرن پایمالا کر आशिकी सफ़ हसीरं पाई माला